زرتراز د زړه چکه د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالیږي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم سموږ ویل اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوی اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراسي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه رااخلي او زړه ته رسي. بیله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوې وه به صافه شوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا شوې او اکسیجن پکښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والبس لري چې د دغه په واسطه د دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ ساقه په نور کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی دی په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه یې د اټریم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د ښي بطن ښي دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دی ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنې درې پلې ده، چې هغه د ښي بطن او ښي دهلیز ترمنځ لري، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګ یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د لید بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچه په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ کوم ده هغه به ده دغه ابهر شریان د ریچه په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالیږي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسي او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچی ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې دي هغه و چپا بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې شته ولرسي بدنونو ته ولرسي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو د کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال داخلي وی ورته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریسي چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریسي چې وي کله چې دوی د ریسي بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثبت نونو څخه د کین بتن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي د بهش یم په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامه د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیریدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټس کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډېرو لویو ناروغیو څخه شمېرل کېږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډېرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونیسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه و زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کېږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کېږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کېږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کېږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوری کېږي، راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې له امله د وینې د رګونو بندښت لامل کېږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کېږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي، د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کېږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کېږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه، مثال بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کېږي د بدن مثال دالیز ته چې کله راله هغه چې کېږي و سږو ته انتقالېږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کېږي او شی بطن ته راانتقالېږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسوي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کېږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست. دا ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچه ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دار کوم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ فزیکي دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې د هغوی ته برابري. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې لري. موږ ستاسو د ستدي د اوس نو درې سفیس خطری او سفارتی می سفیه پری با دوام اکلی. رازو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی رازو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه ورځ کې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه خوندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چی کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دی هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دی چې دی تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دی لکه یو ګیلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چشکی راځي په اوټوتروف کې راځي یعنی خپل خواړه په ځان د چشکولی سي خپل آماده کولی سي. اوس نو اوټوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د ایټروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه ایټروتروف چې دی خپل خواړه چشکی کوي خپل نسی آماده کولی دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غوایان دي موږکان دي ملخان دي مرغۍ دي دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې دپاره چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي پړانګ دي عقاب دي لیوه دي سپی دي دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوي چې دي نو موږ هغه په کوم ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوي چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړه سي مړه جسدونه رااخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر وسونه کې وو یا له پاتیر سمونه کې مهم دی یادوري کړی و دا کم ژوندۍ موجودات چې خپل په مس کې غذایی زنجیر جوړي که چې غنم په نظر کې ونی سو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنی دا کم نباتات چې دی نو موري نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړيږي استفاده کوي. مثال خبري هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي. ورسته دا اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي داغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمړی مرش چې دغه د مرش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته چې کیږي او زموږه په خاوره کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنجیر جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیاتې ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړ. ورسته هوسی راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دی خپل تغذیه خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړ. بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دی دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړيږي هوسی مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا دپاره خپل د تغذیه دپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنجیرونه شامل دي یعنی کیدای سي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پړانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې دلې خپل د غذا لپاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای سي چې دغه کې درته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې ده د څو زنځیرونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دی چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته څه کوي؟ یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه څه کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغکه چونګشه چې بېده هغه به د څه په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دی او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کې دلای، هر څه خوړونکي چې بدی هغه په جلا زنځیر کې کچیر مش په نزه کې وسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسته یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا دغه پسته څخه مثال هم پسته چې دی زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی دې چې کومه غذا خپل د ځان لپاره آماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنی کله چې یو خرګوش او لار چې د دغه واښو څخه استفاده مثلا په تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نشي اخیستلی، نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش او لار چې د ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچنده ووسه، ځکه چې دوی په کافي او مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه په مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منځ کې. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وسته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باز په واسطه څه کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي ټوله څه دی تر بازه پورې نشي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې د هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخري نی برخه کې، او دغه رقم سپورت زی دا حرام چې په آخري سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغه چې دی دغه کم د دوه لومړي مصرفون دویم مصرفون کا لومړي مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد یې ماده کړل او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. اوه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ او سی اور څخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایاست کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ ترڅو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عوامل کې شامل و دا درې سره ډېرې مشتش کړې وه زده کړې وه. د هغه وروسته بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد اماده کول، او درېیم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنې نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي سال چرګې راځي دوی چې ټوله چې دي په چشکې راځي په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست تاسو کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ ژر مو سر په خلاص شئ او شاید کیدای شي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هېڅ مشکل سره نما مخامخ کیږي. راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پر کم دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسره. یو لومړی پوښتنه ده د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شنی؟ دویم سوال غذایی شبکه پر څه شي رانغاړي؟ او اخیرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ. ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وې چې جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا یو پلو مې یار لوندین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو سر شال کا او چد پروت پزول فو یما بی شیرینے جڑ گلے روان دیوا چوا سر شال جوڑا نہ سونا پی بھی شیرینے